سوديوم انسوتيد د دوراني جدول لمړي ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیر لري البته فلزيان سوډیم اټمي نمبر ها یو ولستي او کلورین چې د البته د هالوجن لرونکو عنصرونه یا هالوجن عنصر شمیر لري چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري اټمي نمبر ولسته سوډیم د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مال ګر څخه خلاص راځي کچیر مور او تاسو وګورو دغه معادلې د توزیع نه ده ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوا ده ځکه دوه د چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره منتقل کیږي نو د دې لپاره چې موږ تاسو دا توزیع کوو راځو په لمړي پړاو چې دلته دوه اضافه کوو چې کله موږ دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه خو د سوډیم د هم سره اضافه سو په دریم پړاو کې تاسو ګورې ګران زده کوونکو موږ تاسو د معادلې د تعامل کوونکو مواد په برخه کې دوه اضافه کړ چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره چې شي برابر سی یعنی دا معادله توزیع سو راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې البته ارزونه لرو چې د ارزونه په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ دوام سوال چې وروستی سوال هم ده د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل تر سره کوي ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري الله مو مل شه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منای گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي سره چې د دو شپیتمې صفحې څخه پیل نه شپیتمې صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو کیمیاوي سره څه شی ده موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو که څه هم په تېر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونه سره به موږ او تاسو اشنا سو چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده نو نباتات چې دي خپله یعنی د خپلې ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یوه غذا ته اړتیا لري نو همدا نباتات چې د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي دا د دوی لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سر ته ورسي نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په ځمکه کې ورزیات کړو چې هماغه ضروري مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي چې دوی و اړتیا پیدا کوي یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر، چې د نایتروجن عنصر چې د خپل د نبات د کلوروفیل په برخه کې د امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کې او په همدې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالی کې یا هم د ریشې په زیاتوالی کې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالي هغه منفي اغېزې کوم چې پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغېزه لري هغه اغېزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودې او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي، او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دوی د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. ځو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د زیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو، ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریشو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریشو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي، هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرالي مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کیدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کښې اندازه یې په خاوره کې کمه شي. کله چې کمیږي، په دې وخت کښې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیه چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیه اجرا سي، او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو، چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فرتیلایزر چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره، په خاورو کښې د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلی شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره که څه موږ او تاسو ویلی دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو. چې غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي او د نباتاتو د په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونا هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي، او هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو په زیاته اندازه سره په زیاته اندازه سره شتون لري چې خپله د یوریا د ایشېدو ټکي چې د هغه 132 درجه د سانتي ګریډ ده او په 100 ګرامه اوبو کښې د حرارت په 25 درجو کښې د یوریا مرکب 119 ګرامه حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهوره ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمېرل کېږي. یعنې یوریا خپله د یو کیمیاوي سرې په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کښې استعمالېږي. د بېلګې په ډول یوریا چې د خپله اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټه ورسوي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکې ده. یعنی په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کېږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یوه ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون نه اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د 23مې صفحې څخه پیل پر 25مې صفحې به پای ته ورسېږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پېژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادېږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونې رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول کښې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فورمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فورمول یې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو یې به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کښې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپله میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې وه چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده چې خپله میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپله د سرو میږیانو د وجود په مخکنۍ برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکي مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه وو چې په کورونو کښې د لوږو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري، مایع ده چې د سانتیګریډ یا د تودوخې په 113 درجې د سانتیګریډ کښې په اشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتیګریډ کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولای سي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپله عمومي فورمول یې موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې خپله اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې په ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړو د دا خپله یو اسیتیک اسید ده، او په نتیجه کښې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وویل د دې څخه د یو عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي. رازو گرانو د کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول یې موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودي او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدروکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي، چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د گلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربونونو شمېر یې 4 و چې د 4 څخه
کم نوی د دوی د کاربونونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمي تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرموله د کاربونونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر مو تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمي تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربونونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 11 ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمي تیزاب ده، د کاربونو شمیر په همدې ترتیب سره 11 او د هایدروجنونو شمیر 13 ده. چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمي تیزاب ده چې په 10 درجه د سانتیګرید کې ویلې کیږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 10 درجه د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویلې کیږي، چې په همدې ترتیب سره موږ ورته سی وینو چې دا دوی هغه عین وخت کې ساختمانی فرمول ده. اولی که اسی چې بیا ده هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده. او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپل په استرو او الکول کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی تشکری حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویلې کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګرید ده. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال، د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال، د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې می منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده آیونایزیشن انرژي، چې د 1 څپې څخه پیل پر 2 څپې پورې به پای ته ورسیږي. چې آیونایزیشن انرژي څه شته ویل کیږي، موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آیونایزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته ارتیا لري. یا هم داس ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي، یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کې ورته ضرورت یا ارتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای سو چې د آیونایزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوی په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د آیونایزیشن د انرژي اصطلاح لومړنی، دوهمي او د غصب په ترتیب سره دریمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آیونایزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیښیږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم ته د آیونایزیشن انرژي یې ډېره کم اوسی. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو میتابولیزیشن انرژی شوازی او پیژنو یو سو مهم نکات چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه لوړ ته، یعنی دراسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغوی اینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو اینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اینزیشن انرژي ډیریږي. په همدې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نسي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي، نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چېرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چېرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي، د دویمي الکترون ته کمه ده، او د دویمي الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې اوسي، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکولو لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیزه لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې ده، د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو، لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 سره ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د اینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاس ورکوي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د اینزیشن انرژي مساوي کیږي په 20 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون یې د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د اینزیشن انرژي د لومړي اټوم د اینزیشن انرژي پر اساس باندې تاسو ګورئ، د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي، د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون داشي چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو وسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو د درېیمې الکترون د لاس ورکړي. نو د درېیمې الکترون انرژي اینازشن انرژي نسبت دویمې ته زیاته ده، د دویمې ته نسبت چاته لومړۍ ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینازشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د اینازیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ او تاسو ویلی چې کمیږي، خو د دوی څخه برعکس له کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي. او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه، خو د دې څخه برعکس که چېرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د اینازیشن انرژي زیاتیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټوله اینازیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د اینازیشن انرژي چې کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کښې بیا که چېرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چېرې وګورو د دوی اینازیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي خو د هستې چار چې دي هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی قوه ورباندې اغېز وکړي خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې کیږي کوچنۍ کیږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینازیشن انرژي زیاتیږي، یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي، چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول چې تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې کیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو مایل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو، د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کښې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي، او په پیریدونو کشی بیا کچیر مراو تاسو زیر سو د دوی اغا انرژی یا هم الکترو افینیتی انرژی یا د الکترون اخستلو مایل شده اغوی بیا د کینی سخه یعنی د چپ طرف سخه و شی طرف ته بیا د دوی اغا انرژی چش کیری زیاتی یا پام دی اساس دوی چی دی داینازیشن انرژی سره هم یو مستقیم اړیکه لري. گران زکون کو ترازو الکترو نیگاتیویتی او الکترو پازیتیو خاصیت وی دانسورونو چی ده کم خاصیتونه دی چه هاگه دانسورونو یونه و خواست سخش میرل کیجی هاگه انسورونو گران زکون کو چی ده الکترون اخستولو مایل لری او الکترونونه زان تجذبه بی هاگه خپل ده الکترو نیگاتیویتی پا نمسره یدیجی یعنی هاگه انسورونو چی ده الکترون ده اخستولو مایل ولری او الکترونو زان تجذب کری الکترو نیگاتیویتی بلل کیجی. خو آغا انصورو نگران زکون کو دا بیا دا الکترونیگاتیویتی برعکس دا چو دوی بیا دا الکترون دلاسا ورکوولو مایل لرون کیوی یعنی دوی الکترون دلاسا ورکوی الکترون نجذبوی دوی الکترون دلاسا ورکوی نوزک دا الکترون ورکوون کو انصورونو یا الکترو پازیتیو پنم سریا دیجه یعنی آغا انصورونا چی الکترونو ندلاسا ورکوی منفی او آغا چی الکترونو اخلی آخوی چشی؟ مثبت پام دی اساس الکترو پازیتیو چارجیج او د دوی د آینازیشن انرژی پوری هم اړه لري یعنی کچیر د عنصر آینازیشن انرژی کموي د عنصر الکترو پازیتیو دی او کچیر د آینازیشن انرژی زیات وي د دوی برعکس یعنی هغوی الکترو پازیتیو کم ده الکترو نیگاتیویتی زیات ده. گران وزده کون که دلوست ده برخی تره ورسیدو چی ده ارزوانی برخه ده دو سوالون مطرح شوی ده گران وزده کون که تسان سره یادشت او جواب کری. لومده سوال الکترونیگاتیویتی او الکتروپوزیتیو ترمینز توپیر ورشای است. دوام سوال آینازیشن انرژی تعریف کری او ویست چی پا گروپ نکشی ده انصورون و آینازیشن انرژی زیادی جاو که کمیجی. من نه گران از دکون کوز موج اوستاسو نه نه نیوزی درسی موضوع پا هم نیزه فایده ورسه تربیه را تلو پیش.